دی رادیو د خبرونې تموزه احمد تکل هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، په دې یو ساعت کې تاسو ته راپورونه او په زړه پورې مطالب لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د درسي ساعت پروګرام اوریدای شئ، خو لومړی خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د افغان ښځینه کارکوونکو پر تګ راتګ د طالبانو بندیز د نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې ده. د سازمان په یو تازه بیان کې غوښتنه کړې چې د دوی کاري محیط ته د ښځینه کارکوونکو او قراردادیانو پر لاسرسي محدودیتونه باید پای ته ورسیږي. بیان زیاتوي چې طالبانو د سپتمبر په اوومه په کابل کې د دوی دفترونو ته د ښځینه کارکوونکو د تګ مخه نیولې ده. د بیان له مخې دا محدودیت په لیکلي او هم په شفاهي ډول په افغانستان کې د دوی ټولو دفترونو ته سپارل شوی دی. یوناما وایي د دوی د کابل، هرات او مزار شریف د دفترونو مخې ته د طالبانو مسؤول کسان ولاړ وي څو پر دې بهیر څار وکړي. ملګري ملتونه وایي چې دا اقدامات زلزله ځپلو او له ایران او پاکستانه ایستل شویو کډوالو ته د دوی بشري مرستې زیانمنوي. د یوناما د بیان له مخې دا بندیز د دوی او د طالبانو د حکومت له پخوانیو موافقو سره په ټکر کې دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د ماشومانو د ژغورنې سازمان سیف د چلډرن وایي د افغانستان د ختیځ په مرګونو زلزلو کې لږ تر لږه 1200 ماشومان هم مړه شوي دي. د موسسې په یو بیان کې لیکلي چې دا د وژل شویو خلکو له نیمایي ډېره برخه ده. په قربانیانو کې له 1500 ډېر نجونې او 650 هلکان دي. طالبانو د زلزلې له امله د مړو ټولیز شمیر 2215 تنه ښودلی دی. د ماشومانو د ژغورنې نړیواله موسسه زیاتوي چې د ویجاړونکې زلزلې له کبله زرګونه کسان بې کوره شوي او لږ تر لږه 200 ماشومان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په خیبر پښتونخوا ایالت کې تیره شپه ناوخته وسلوالو بریدګرو د سرحدي ملیشو لږ تر لږه 8 سرتیري وژلي او 14 نورې ټپیان کړي دي. پولیسو رسنیو ته ویلي دي چې پیښه د دیر په لال کلا سیمه کې شوې ده. د پولیسو په وینا پاکستانی ځواکونو په سیمه کې د بریدګرو د پلټون عملیات مخته وړل چې له کمین سره مخامخ شول او دا مرګ ژوبله ورواوخته. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د پاکستان پوځ پرون ناوخته په یو بیان کې وویل چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال یې 19 تنه وسلوال وژلي دي. متحده عربی اماراتو نن د اسرائیلو مرستیال سفیر احضار کړ او هغه ته په قطر کې د حماس ډلې د مشرانو د وژنې په هدف د اسرائیلي پوځ د برید او د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د وروستیو څرګندونو په اړه خپل اعتراض وړاندې کړ. د اماراتو د بهرنیو چارو وزیر ریم الهاشمی د اسرائیلو مرستیال سفیر دیوید اوهاد اورسندی ته وویل چې د دښمنۍ د دې ډول اقداماتو او پارونکو څرګندونو دوام داسې یو حالت رامنځته کولی شي چې د منلو وړ به نه وي. د اسرائیلو او اماراتو اړیکې د دوهې له برید مخکې د فلسطیني قلمرو په لویدیځه غاړه کې د نورو سیمو د نیولو لپاره د اسرائیلو د پلانونو پر سر هم ترنګلی وو. متحده عربي امارات د هغو مخکښو عربي هیوادونو له ډلې دی چې د ابراهیمي تړون د موافقې په اساس یې له اسرائیلو سره خپل اړیکې عادي کړي دي. او د کرکټ د آسیایي جام د لوبو په دوام نن د پاکستان او عمان لوبډلې سره مخامخ کیږي. د لوبو د کابل په وخت د ماښام په 2 بجو په دوبۍ کې پیلېږي. پرون په دې لوبلړۍ کې د هانګ کانګ او بنگلاديش لوبډلو لوبه وکړه او بنگلاديش په 2 وکټو هانګ کانګ ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د دې جام لومړنۍ سیالي له هانګ کانګ څخه په لوی توپیر وګټله او د راتلونکي سه شنبه په ورځ په دوهمه لوبه کې به له بنگلاديش سره مخامخ شي. خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. راسره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. په راپورونه کې به واورئ چې یو نړیواله خیریه ټولنه د هیواد د ختیځ د سیمو په زلزلو کې د 1200 ماشومانو د مړینې خبر ورکوي.
کور می ټول ونه لید، یو می په کور والا شهید شوله، زوی می شهید شه، یو می لور شهید شوله، د سالور کار زوی می اندا تو می شته لور می و.
ملګری ملتونه وایي له ایران او پاکستانه راستنه شوی خځې له خورا سخت وضعیت سره مخامخ دي. بلخوا هیواد ته راستنیدونکو کډوال د ملګرو ملتونو هغې پریکړې اندېښمن کړي دي چې د نغدو پیسو مرسته نه ورسره کوي.
دا که زمونږ سره یونیسیار والا د امرستې بندې کې زمونږ خو بالکل بیا تلای نشو، که هغه یې د امرستې پر موږ باندې بندې کې نو موږ د کور څنګه بوزو، ګاډۍ څنګه کرایه کړو؟
په یو بل راپور کې به واورئ چې کابل ښاریان وایي په پلازمینه کابل کې د سوالګرو شمیر یو ځل بیا زیات شوی دی.
میګورې خو جامې ښکلی، خو بیا هم موږ چې دلته به څنګه را شو چې ما ته یو څو روپۍ کومک وکړي. هیله من یم چې دغه ځوانانو ته د دولت توجه وکړي او دغو ته د کار فرصتونه برابر کړي.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته، د ماشومانو د ژغورنې نړیوال صندوق سیف د چلډرن اعلان کړی چې د افغانستان په ختیځ کې د وروستۍ زلزلې له کبله نږدې 1200 ماشومان مړه شوي دي چې د ټولو قربانیانو له نیمایي ډېره برخه جوړوي. د بنسټ د پنجشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه په خپور کړي راپور کې لیکلي چې په دې مړو کې له 500 ډېر نجونې او 650 هلکان شامل دي. د کونړ ولایت د زلزله ځپلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي چې په دې پیښه کې ماشومان مړه شوي وایي دوی اوس مهال د زلزلې له کبله د ټپي شویو ماشومانو په اړه اندېښمن دي.
نعمت الله چې د اګست 1:30 نیټې د شپې ناوخته د زلزلې له زیانمنو سویو دی وایي زلزلې کور په بشپړه توګه ویجاړ کړ او په دې پیښه کې میرمن او دوه کوچني ماشومان مړه شول. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د اوسیدونکو د جمعې په ورځ د سپتمبر په 12 ازادي راډیو ته وویل چې د کور د چت د غورځېدو له امله دی خپل هم څو ځای ټپي شوی او اوس تر درملنې لاندې دی.
کور مې ټول ونړېد، یو مې پکې کور والا شهید شول، زوی مې شهید شو، یو مې لور شهید شول، درې څلور کار زوی مې ادا تو میشته لور مې وه، زه خپل هم ډېر سخت زخمي شوم. زما د ټولو نه دا هیله ده چې موږ سره مرسته وکړي. ژمې را روان دی، دلته کې یخني را روانه ده چې دا باقي بچیان چې کوم زخمي دي هغه را نیخني خراب نه کړي، زموږ سره د کور د جوړونې یو زمینه برابره کړي.
د کونړ ولایت د نورګل درې یو اوسیدونکی عبدالباسط هم وایي چې زلزلې کورونه تخریب کړل او په دې پیښه کې کوچنۍ خورزه خورایي او د تر دوه ماشومان مړه شول.
ټولټال شپږ نفر زموږ د کورنۍ شهیدان شو، یو مې خور وه، یو مې خورزه وه د اتو میاشتو، یو مې خوری وه د څلورو کالو تقریبا، هغه پکې شهید شو. یو مو کاکا لور وه چې دلته مېلمانه راغلې وه، هغه پکې شهیده شوه. دوه تره زامن مې وو، یو اته کلن به خوشه، یو به یو لس کلن دولس کلن، هغه پکې شهیدان شو. تا په خپل لاس او پښه ماتې دومره بېوسه یې چې د هغې د ژغورلو لپاره ډېر د لاسه نه کېږي، او په دغه حالت کې هغه خپل ژوند د لاسه ورکوي، نو دا به څومره دردناکه صحنه وي.
دوی وایي چې د دوی د کورنۍ پاتې غړي اوس له ډېرو ستونزو سره تر خیمو لاندې ژوند کوي او د طالبانو له حکومت او مرستندویو سازمانونو غوښتنه کوي چې د دوی د کورنۍ د پاتې غړو په ځانګړي ډول د ماشومانو وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تازه د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن اعلان کړی چې د افغانستان په ختیځ کې د وروستۍ زلزلې له امله نږدې 1200 ماشومان مړه شوي او چې د دې پیښې د ټولو قربانیانو له نیمایي ډېره برخه جوړوي. د طالبانو حکومت د زلزلې له امله د مړه شویو کسانو ټول شمېر 2215 او د ټپیانو شمېر نږدې 4000 ښودلی دی. سیف د چلډرن د پنجشنبې په ورځ د سپتمبر په 12 په خپله ایکس پاڼه خپور کړي راپور کې لیکلي چې په دې مړه شویو ماشومانو کې له 1500 زیات نجونې او 650 هلکان شامل دي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق په راپور کې دا هم ویل شوي چې د دې ناورین زرګونه قربانیان بې کوره شوي او بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. دې بنسټ زیاته کړې چې له 200 ډېر ماشومان په کړکېچن حالت کې دي او خبرداری ورکړی چې د کونړ ولایت غرنیو سیمو ته د لاسرسي د ستونزو له امله ممکن د مړو شمېر لوړ شي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق ویلي چې د 8000 زیاتو زلزله ځپلو چې نږدې نیمایي ماشومان دي کورونه یې په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. راپور کې په افغانستان کې د ماشومانو د دې صندوق د استازې سمیرا سید رحمان په حواله راغلي چې په زلزله ځپلو سیمو کې د ماشومانو لپاره سمدستي لومړیتوبونه خواړه، سرپناه او پاکې اوبه دي، خو د وخت په تیریدو هغه کورنۍ چې خپل کورونه او سرچینې له لاسه ورکړي د خپل ژوند د بیا رغونې لپاره به دوامداره ملاتړ ته اړتیا ولري. تر دې وړاندې د ماشومانو د ژغورنې صندوق اعلان کړی و چې د افغانستان په ختیځ کې وروستۍ زلزلې له 2,60,000 څخه د زیاتو ماشومانو ژوند اغیزمن کړی دی. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې په زلزله کې 514 ښځې مړې شوې دي. اوچا همدارنګه د پنجشنبې په ورځ په یو راپور کې زیاته کړه چې په دې زلزله کې 400 نارینه هم مړ شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادي رادیو څلور ساعته.
زموږ غږ له آزادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو لمړی یو تازه خبر واوري. په بلخ ولایت کې د طالبانو سیمه ایزو چارواکو د دولتي ټلویزیون پر فعالیت بندیز اعلان کړی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز نن په یو بیان کې ویلي بلخ یو شتم ولایت شو چې طالبان پکې د ټلویزیون فعالیتونه بندوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په بلخ کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز، چې له کبله یې د دې ولایت د ملي ټلویزیون فعالیت درول شوی دی، د بیان د ازادۍ او د آزادو رسنیو له بنسټیزو اصولو سره په ټکر کې دی. د نوې پریکړې له مخې په بلخ ولایت کې د ملي ټلویزیون ولایتي څانګه اوس پر راډیو بدله شوې ده. د خبریالانو د مرکز په بیان کې هغې غونډې ته اشاره شوې چې په بلخ کې د طالبانو ولی یوسف وفا په کې سیمه ییز چارواکي له ویډیویي مرکو منع کړي دي. د طالبانو حکومت په ټلویزیونونو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز اعلان کړی او په ګڼو ولایتونو کې دا بندیز هم عملي کړی دی. ورځو د راپورونو دوام ته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وایي په افغانستان کې د بیرته ستنیدونکو کډوالو په مرکزونو کې خپل فعالیتونه په اعتراضي ډول درولي دي. یو ان ایچ سی آر پر خپله ایکس پاڼه په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا پریکړه یې په دې اداره کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز په غبرګون کې کړې ده. په عین حال کې په پاکستان کې افغانستان ته ستنیدونکي یو شمیر کډوال وایي د نړیوالو ادارو د مرستو نشتوالی به د دوی ستونزې دوه چنده کړي.
داسې مهال چې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان نه د کډوالو د ستنولو لړۍ په چټکۍ سره روانه ده، د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یا یو این ایچ سی آر اعلان کړی چاړه شوې په افغانستان کې د بیرته ستنیدونکو کډوالو په مرکزونو کې خپل فعالیتونه ودروي. یو این ایچ سی آر په یوه اعلامیه کې چې د پنجشنبې په ورځ د سپتمبر په 11 یې په خپل اکسپرنه یا پخوانی ټویټر خپره کړې، ویلي دي چې دا پریکړه د اداره کې د ښځو په کار د طالبانو د بندیز په غبرګون کړې ده. د یو این ایچ سی آر په دغو مرکزونو کې ستنیدونکو ته نغدي او نورې مرستې ورکول کېدي، څو په ټولنه کې د هغوی د بیا میشتیدنې بهیر اسانه شي. دغه اداره زیاتوي چې د ښځینه کارکوونکو له شتون پرته د ستنیدونکو د 2.5% ښځو مرکې او د معلوماتو ټولول ناشونی دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې افغانستان ته ستنیدونکي او شمیر کډوال د اندېښنې په څرګندولو سره وایي د نړیوالو ادارو د مرستو نشتوالی به د دوی ستونزې دوه چنده کړي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د پی او آر کار درلودونکي افغان کډوال حمیدالله ازادي راډیو ته وویل
دا که زمونږ سره یونیسیار والا د مرستې بندې کې زمونږ خو بالکل بیا تلای نشو. مونږ و دلته د لارې کرایه لرو، مونږ ګاډۍ ونیسو کرایه کو په 2,00,000 روپۍ. مونږ چې هلته یونیسیار والا مونږ ته مرسته راکوي بیا به تاته کرایه در که هغه هم د مرستې پر موږ باندې بندې کې، نو موږ د کور څنګه بوزو، ګاډۍ څنګه کرایه کړو؟ زمونږ جایداد خو ټول پاکستان کې پاتې کېږي، مونږ په 2,00,000 باندې وزو. نو چې هلته ولاړ شو زمونږ سره نقدې پیسې نه وي، د موټر والا کرایه څوک ورکوي؟ دا ډېر زیات جلن زموږ سره شروع.
په تک کې د پی او آر کار درلودونکي افغان کډوال سناګل هم ورته اندېښنه څرګندوي.
دا خو موږ سره سراسر زیاتی ده، موږ اوس د ګاډو کرایګانې هم نه لرو، دلته هم پاکستان نه پرېږدي، هلته هم افغانستان نه قبلي، هلته کارونه نشته، د موږ به څه شی خورو، څه شی به کوو، کورونه نشته، د خیمې موږ نه لرو. موږ چې دا اوس سیاسر یې ولو، دا اوس موږ هلته د اسمان نه لاندې مخکې یخ ده.
د پیوار کارډ لودونکو د افغان کډوال زیاتوي چې د اګست له 10 وروسته چې د پاکستان حکومت له لوري دوی ته وروستۍ نیټه ټاکل شوې وه، د کډوالو د نیولو او ویستلو بهیر سخت شوی او دوی له یو این ایچ سی آر غواړي چې خپلې مرستې له ستنیدونکو سره روانې وساتي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري د اعلامیې په دوام کې ویلي چې طالب چارواکو سره رغنده خبرې روانې دي، څو د ښځینه کارکوونکو د ستنیدنې زمینه برابره او له ستنیدونکو ملاتړ تضمین شي. نړیوالو ادارو په څو ځلې خبرداری ورکړی چې د کډوالو ډلې ایزي ایستنې د افغانستان اقتصادي کړکیچ لا سخت کړی دی. طالبانو افغانستان کې وخت تر بیا ستنېدنې وروسته په نورو برخو کې پر نجونو او ښځو د محدودیتونو تر څنګ دوی په ډېریو دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو هم راګرځولي دي، چې په پایله کې په دغه هېواد کې د ګڼو نړیوالو ادارو پروژې ځنډېدلې او د اقتصادي کړکیچ کچه لوړه شوې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې هېواد ته راستنېدونکي کډوال د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری هغې پریکړې اندېښمن کړي دي چې نور نو د نغدو پیسو مرسته نه ورسره کوي. یونیسیار په عین حال کې افغانستان ته له ایران او پاکستانه د ستنه شویو میرمنو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. یونیسیار په یو بیان کې ویلي دي چې دوی د اوبو، روغتیایي خدمتونو او حقوقي مرستو ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په خپل نوي راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ټینګار کړی چې افغان ښځې او نجونې په سیستماتیک ډول له زده کړو، کار او په عامه ژوند کې له ګډون څخه محرومې شوي دي. له پاکستان او ایرانه افغانستان ته یو شمیر راستنې شوې نجونې او میرمنې هم وایي چې د ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
اونجا آمدیم، کار نه، بار نه، وظیفه نه، دختران بیکار، مکتب نمیمانند.
لپاکستان استانه سوی دشپگو لورگان و مور او دخپل کورانه سرپرست دا چی وی نگدی لاس کالا د پاکستان پا پلازمین اسلام آباد که لزوان کول و روست افغانستان تا دیپورت سوی او پا خبره وسی خپل هیواد که د طالبان و حکومت تا محدودیتون و لعمل هم خپل او هم دلون و زوان لرنگوان و سرم مخدهی. دا میرمن چی نگدی دو میستی مخکی راستانه سوی او نه غختل راپور که نم خورسی آزادی رادیو تیبا ویل پا کابل که پا یو نامناسب سرپنا که پا بد حال که وسیگی.
افغانستان
د پاکستان پولیسو موږ داسې حال ته ورسولو چې تر افغانستان نه یې بدتره کړو. هره ورځ به مو پولیس د کور دروازه کې ولاړ وو، بالاخره یې راډیپورټ کړو. نیمې یو ځل او نیمې بل ځل راوشړلو. دلته افغانستان کې هم نه مې د لورګانو او نه زما غشته تعلیم ته یې هم نه پرېږدي. هلته میلونې ټولې ښوونځیو کې وې، خو دلته پرې هر څه تړلې دي. ښځې بیرون نه پرېږدي. اقتصادي وضعیت مو خراب دی، بل هېڅ د کور نارینه کارګر نه لرم.
له ایران راستنه سوې شپاړس کلنه معصومه هم ورته شکایت کوي. معصومه په تهران کې زیږیدلې او اوس له خپلې کورنۍ سره د بلخ ولایت مزار شریف ښار کې په یو ډاک کې تر خیمې لاندې ژوند کوي.
موږ لا هم خیمه کې اوسېږو. طالبان مو کارموندلو ته نه پرېږدي. موږ هم همداسې ناست یو، هېڅ هم نه لرو چې ویخورو. ما ایران کې درس وویل، غواړم چې دلته مې هم زده کړو ته دوام ورکړم، خو طالبان مو کله پرېږدي. زما غوښتنه دا ده چې طالبان دې موږ ته د کار اجازه راکړي چې خپل ژوند دلته جوړ کړو. ښوونځي دې بېرته پرانیزي، ښځې دې کار ته پرېږدي، او پر ښځو دې نورې دومره سختیانې نه راولي.
افغانستان ته له ګاونډیو هېوادونو دا ستنې سوي افغانانې داسې مهال د طالبانو لخوا د سختو محدودیتونو تر سوري لاندې د کړکېچن ژوند له امله شکایت کوي چې تازه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری UNHCR هم د دوی د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. UNHCR د پنجشنبې په ورځ د سپټمبر په 11مه په خپله ویبپاڼه خپور کړي څلوېښت مخیز راپور کې ویلي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د اوسنیو حاکمو چارواکو لخوا په سیستماتیک ډول له زده کړو، کار کولو او په عامه ژوند کې له ګډونه محرومې سوي دي. د ادارې زیاته کړې چې له ایران او پاکستانه راستنېدونکو میرمنو لپاره وضعیت خورا سخت دی. راپور کې راغلي چې له 2021 کال راهیسې د ښځینه راستنېدونکو لپاره اړینو خدماتو ته لاسرسی کم سوی. هغه څه چې مخکې یو شمېر راستنه سویو ښځو هم ازادي راډیو سره خبرو کې شریکې کړې وې. د دې راپور معلومات ښیي چې د راستنېدونکو میرمنو 20% اوبو ته د لاسرسي په برخه کې، 22% روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې، او 28% د حقوقي مرستې ترلاسه کولو لپاره له ستونزو او خنډونو سره مخ دي. د یونیسیار په ټکو راستنېدونکو میرمنې د نورو په پرتله ډېرې منزوي دي او رواني فشار سره مخ دي. یوازې 19% هر ورځ د نورو میرمنو سره د تعامل راپور ورکوي، او 40% ښځې بیا خپل رواني حالت ډېر خراب بولي. راپور کې ټینګار سوی چې د ښځینهوو په مشرۍ د 16% کورنیو غړو ویلي چې د اوږدو ساعتونو لپاره کار کوي، او دې حالات یې د ژوندانه پر هوسیاینې منفي اغیزې کړي دي. راپور کې زیاته سوی چې د خوړو نامنی د ښځینهوو په مشرۍ کورنیو کې د هغو کورنیو په پرتله زیاته ده چې نارینه یې مشري کوي. د راپور پټکو د راستنیدونکو میرمنو د ادغام لپاره د پیژندنې د اسنادو نشتوالی لا هم له لویو ننګونو څخه ده. د ملګرو ملتونو د یادې ادارې په خبره دوه پر درېیمه برخه کورنیو راپور ورکړی چې دوی د ملکیت یا مدني اسناد نه لري او د نارینه سرپرست یا محرم او د اداري پروسیجرونو محدود پوهاوی د پیژندنې کارتونو او اسنادو ترلاسه کولو لپاره د دوی پر وړاندې تر ټولو لوی خنډونه دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د خپلې بیا واکمنۍ لپاره تر اوسه پر ښځو او نجونو د کار او تعلیم په ګډون په بېلابېلو برخو کې محدودیتونه لګولي چې نه یوازې په هیواد دننه میشتې ښځې یې له سختو کړاوونو سره مخ کړي، بلکې دغه هیواد ته د تازه ستنسویو او ستنېدونکو میرمنو او نجونو ژوند هم ننګوي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. یو شمیر کابل ښاریان وایي چې په دې ورځو کې د ښار په بازارونو کې د سوالګرو شمیر بیا زیات شوی دی. دوی وایي دا سوالګر چې په بازارونو کې ګرځي او ډیری د دوی په وینا ځوانان دي، شکایت کوي چې د بیکارۍ له کبله سوال کولو ته اړ شوي. ځوانان فعالان وایي چې په افغانستان کې بیکاري یو لوی ناورین دی او باید د طالبانو حکومت یې د دایمي حل لپاره عملي اقدامات وکړي.
د پلاسمینې کابل یو شمیر اوسیدونکي ادا کوي چې بیکاری خلک په ځانګړي ډول ځوانان سوال کولو ته اړ کړي وي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې دا ورځې د دې ښار په بېلابېلو بازارونو کې داسې ځوانانو سره ډیر مخ کیږي چې د څو افغانیو د ورکړې سوال ورته کوي. دا کابل ښاریان زیاتوي چې ځوانان د طالبانو له ځواکونو په پټه په بازارونو کې او په دوکانونو ګرځي او دا یې ورته ویلي چې د بیکاری له امله سوال کولو ته اړ شوي دي. د کابل د احمد شاه بابا مینې اوسیدونکي چې خپل هم لسانس خودوه کاله کېږي چې وزګاره دی، د موضوع د اساسیت له امله د نوم نه خپرېدو او غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
دولسم پاس هم بیکار دی او لسانس هم بیکار دی او اوس دا زمینه نه ده برابر شوې د کار چې هغوی په خپل مټ باندې یا کار وکړي. دوی ګوري ښه جامې ښکلې، خو بیا هم ګوري چې دلته به څنګه راشي وچې ما ته یو سو روپۍ کومک وکړي. هیله من یم چې دغه ځوانانو ته د دولت توجه وکړي او دغو ته د کار فرصتونه برابر کړي.
د کابل ښار په شارنه او سیمه کې د زینتي توکو یو پلورونکي هم د ورته ستونزې له امله د نوم نه خپرېدو او غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
زیاتره د مجبورې نه کوي. کله چې دوه ته وایي چې تاسو خو تکړه ځوانان یې، ولې کار نه کوي؟ نو په ځواب کې درته وایي وایي ته کار راکړه، زه به دا کار نن نه کوم، یا د وچې ډوډۍ خرڅ درنه کوي او یا هم د یو څو روپۍ.
دا چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بیکارۍ د له منځه وړلو او ځوانانو ته د کار موندنې په برخه کې څه پلانونه او پروګرامونه لري، مرستیال ویاند یې حمدالله فطرت زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت دفتر د تیر زیږدیز کال په اکتوبر میاشت کې ویلي و چې دوی د افغانستان له نهو ولایتونو له 2200 زیات سوالګر ټول کړي دي. په دې اړه وړاندې ویل شوي و چې له دې شمېر څخه د پاسه 20 سره یې مستحق او پاتې نورې مسلکي سوالګر یتیمان او په نشه یي توکو روږدي وو. دوی دا هم ویلي و چې مستحق سوالګر د یو سیستم له لارې د افغاني سرې میاشتې ټولنې ته معرفي کیږي چې په میاشتني ډول به ورسره مرسته کیږي. خو مخکې یو شمېر سوالګرو ازادي راډیو سره خبرو کې ادا کړې وه چې دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. د ځوانانو د چارو فعالان له دې ډلې نایت صافی وایي: په افغانستان کې بیکاري یو لوی ناورین دی او باید د طالبانو حکومت یې د حل لپاره عملي اقدام وکړي. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې لاملونه داسې راوښودل:
یو خو بهرنۍ مرستې پټه په درېدلې دي تر ډېره پورې، او دویم د ګڼو کډوالو راستنېدل بیرته افغانستان ته د دې لامل شوي دي چې ځوانان بیکاره وي. بل هغه ځایونو کې چې کارونه کېږي تر ډېره پورې اوسنیو چارواکو خپل افراد ګمارلي دي، نو دا یو بحران دی. د دې د حل لپاره باید اوسني چارواکي عملا یو اقدام وکړي.
د طالبانو حکومت لخوا په بېلابېلو دولتي ادارو کې د دوی خپل کسان مقررول هغه قاعده ده چې مخکې هم د افغان ځوانانو لخوا په وار وار مطرح شوی، خو طالب ویاندویانو رد کړی ده. طالب چارواکو تل ویلي چې د بیکاری د ختمولو هڅې کوي، خو په راپور کې مرکه شوي ځوانان وایي عملا دغه هڅې نه دي احساس شوي. برعکس د دوی په خبره د ځوانانو د بیکاره کولو کوشش شوی دی. تازه پنجشنبه د سپتمبر په 11 په کندهار کې د خواله رسنیو یو شمیر کاروونکو، یوټیوبرانو او ممثلینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست مسؤولین نوې په فعالیتونو بندیز لګولای دی. دوی په خبره چې د دغه ریاست لخوا ورغوښتل شوی او ورته ویل شوی چې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو خپرول دوی د قانون له مخې اسلام کې ناروا دي او په دې برخه کې نور د فعالیت اجازه نه لري. د یادونه ده چې ډیری افغان ځوانان په خپل هیواد کې د بیکاری له امله په ډیرو خطرناکو او مرګونو لارو ناقانونه کډوالۍ ته هم اړ شوي دي، چې وخت په وخت د زړه بوږنوونکو پیښو راپورونه خپریږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
سلامونه قدرمن اوریدونکو، اوس هم په موکړی د دې خبرونه ورستی راپورته. په کندهار کې د خواله رسنیو کارونکو یوټیوبران او ممثلین وای په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست مسؤلینو پر فعالیتونو بندیز لګولای دی. دوی ازادۍ رادیو ته ویل چې د دې ریاست لخوا ورغوښتل شوی وو او ورته ویل شوی دی چې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو خپرول د دوی د قانون له مخې په اسلام کې ناروا دی او په دې برخه کې د فعالیت اجازه نه لري.
ممثل او یوټیوبر فضل حق هادی لخپل مینوال او لیدونکو سره د خدای پمانۍ ته دی ویډیو په خبرولو سره ویلي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف مسولینو د ده او په کندهار کې د ټولو فعالینو پر چارو بندیز لګولای دی. د کندهار ولایت دی اوسیدونکو دا چهارشنبه د سپتمبر لسمه په خپل فیسبوک پاڼه خبره کړې ده. ښاغلی هادی چې له کابوله سو کلونو راهیسې په دې برخه کې فعالیت درلوده او اوس مناسبای د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
سوشل میډیا کې فعالیت کړی چې کوم څه دې ویډیوګانې او د کوم څه په باندې باندې مرش په نه جوړول او په کولو مو راشي د کندهار د امریکای معروف او نه یاري منکر د ریاست د خاموش ده دا خبر راکړل چې نور نسی کولای چې تاسو زیرو شان اکاسی کړی یا هم خور کړی یا عکس ونیو اخلي نو باندې اساس یې موږ ته نور اجازه نه راکړي او دا هم نور موږ کولای شو چې مخ ته لاړ شو نو موږ کولای شو چې تمثیل وکړو. اوس موږ د ډېر هغه پر موضوعات ټولنیز و هغه پات کلتورونه هغه ملکي کلتورونه چې و پرامه او باندې ټلیفونه جوړو دا تر څو مخنیوي وسه د شرکتونو ته په میدانونو جوړو دا نور خداسه آیت موږ نه درلود چې په پاکستان کې دا شرایط نه دي برابر چې یو څوک دې سوشل میډیا څخه پیسې واخلي. کومې پیسې چې موږ د اعلاناتو د طریقې پیدا کولې یا هم د شرکتونو ته جوړولې هم هغه پیسې هم را باندې ودرېدلې.
کندهار ولایت کې یو بل ممثل او یوټیوبر او د خواله رسنیو کارونکي محمد نعیم ریحان هم چې مختلفو پلیټ فارمونو کې فعالیتونه کول ورته خبره کوي او ازادي رادیو سره د دې بندیز په اړه اندېښنه شریکه کړه.
زما خو خپل ځکه پرسوال چې زه د تمثيل ترغلی یم د فیسبوک تلار یوټیوب تلار مشکار کوي تمثيل به برخه کې په لاره ته بند سره باندې کار کې د مور په لاره وګشتلو نو دغه د نور کار نسی کولای تاسو دا شی چې د اسلام شریعت کې ناروا کار دی
دوی وایي چې د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د سپتمبر په 9 او 10 کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست چارواکو په مجلس کې ورته ویلي چې کدا بندیز عملی نکړي له قانوني چلن سره به مخ شي. د ولایت کې یو یوټیوبر هم چې له 13 کلونو راهیسې د برخه کې کار کوي او د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي رادیو ته وویل څموکړه په دې اړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف ریاست نظر ولرو. خو کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف د محتسبینو عامر رحمت الله طيب او د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پوښتنې جواب نه کړي. خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د 2024 کال په اگست کې د عدلي وزارت خپور کړای په 18 ماده کې په لومړیو دریو بندونو کې د زیرو هو یعنی ژوندیو موجوداتو د تصویرونو یا ویډیوګانو په خپرولو بندیز لګول شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې له بلخ ولایت هم ځینو کورنیو رسنیو راپورونه ورکړي چې ملي ټلویزیون خپرونې چې اوس د طالبانو تر ادارې لاندې دي د همدې قانون د بندیز پر بنسټ د بلخ د والي لخوا بندې شوي، خو طالبانو رسمن تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د دې قانون تر توشي وروسته د هیواد کابو 18 ولایتونو کې رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو پر خپرولو بندیزونه ولګول او یا یې د بندولو هڅې وکړې، خو د دوی تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون او بختر دولتي اژانس نن هم د ځینو غونډو تصویرونه او ویډیوګانې خپرې کړې دي. د رسنیو د ملاتړ بېلابېلو بنسټونو، د بشري حقونو سازمانونو او ملګرو ملتونو مخکې د طالبانو دا محدودوونکي اقدامات غندلي او دا یې د بیان د ازادۍ نقضول بللي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د دې خبرونه راپورونه هم دومره قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمایي کې تاسو راولم چې د درسي ساعت پروګرام واوري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات می قبول کی قدر من او غلی زکان کو زای پرشنا غفار یوزر به هم تاسو ټول تشرقاس و ما ده یولسم ټولګی جغرافیا مزمن شپږم لوسته هله د چې تاسو ټول قدر من او غلی زکان کو برادر او جوړ صحت مند او سری او د چې حاجی به پتن قدر من زکان کو زمر تاسو درن ورځې شپږم لوسته هیواد نپلرون کی حزی دی چې کتاب صفاله 15 مینه پیل 3 شپې می سپی پری دین هم درنګ زمر تاسو درن ورځې در سی اهداف چینن ورځ به پلوست کی مر تاسو ولولو عبارت دی. نمړې د هیواد نپلرون کې حفظیت و یم پلیزات تر پلیزات د پلیزاتو د قانونو اقتصادي اهمیت سمر په هیواد کې سلرم د ودانی د ډبرو قانونه د هغه سرور مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو په حق به بشپړ معلومات تر لاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو ګللې ځکون کو د پراته وجو دقت په هله ما هله د چې د لوستر پای پرې را سره ملتیا وکړي. قدر منو ځکون کو د لوست پای په شیبو کې لمړی موږ تاسو د هیواد نپلرون کې حفظ پیژن یعنی زمر د ګران هیواد افغانستان د نپلرونکو حوزو په حق معلومات لاسترم. دا چې موږ تاسو د نپ له کلمې سره آشنا یو، موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې نپ زیرمې هغه زیرمې ته ویل کیږي کوم چې د حیواني ژویو څخه منشأ اخلي چې د کلونه په ځمکې کې د تودوخې تر تاثیر لاندې راغلي دي او د اکسیجن د نشتون پرته څخه په نیپتو باندې تبدیل شوي دي. نو موږ وایو چې په نړۍ کې د نیپتو زیات شمېر زیرمې شته چې د هغو له جملو څخه یو هم زموږ ګران هېواد افغانستان شمېرل کېږي چې زیات شمېر د نیپتو زیرمې لري. کله چې په 1414 هجري لمریز کال کې په افغانستان کې د بهرنیو جلیزستانو لخوا څخه څېړنې سرته ورسول شولې، نو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې لکه په شمال کې لویدیس کې همچنان جنوب او جنوب لویدیس برخو کې د نیپتو زیرمې ته تثبیت کړل چې د هغو له جملو څخه مهمه زیرمې په خپل په جزجان کې ده. نن ورځ موږ تاسو د افغانستان هغه مهمې حوزه لرونکې حوزې به وپیژنو د نیپتو کومې چې زیاتې مهمې دي. د هغو له جملو څخه یو مهمه حوزه چې د انګوت د نیپتو کان دی چې دغه کان په خپل د سرپل د شاره څخه د 5 کیلومتري ختیځ کې موقعیت لري چې د نیپتو د طبقې یوزرو اصل څخه تر 200 متر پورې لیدل کیږي او دغه کان چې دی په خپل درنه ځکون کو جیولوژیکي زیرمې په 1.1 میلیون ټن ته د استلیک دو ور دي چې زیرمې تر وسه پورې 2.0 شپږ میلیون ټن شودل سوي دي. دویمه برخه به درنه ځکون کو د عقد دریاو د نیپت زیرمه ده، دا هم په خپل لکه سرنګ چې د انګوت زیرمه په 15 کیلومتري کې د سرپل څخه موقعیت لري، خوده به د 10 کیلومتري په ختیځ کې د سرپل موقعیت لري چې ټول زیرمې 12 میلیون ټن ته ثابت شوی دی او د ګټې اخیستنو وړ زیرمو له جملو څخه شمېر کیږي چې 4 میلیونه ټن او څخه زیات اټکل شوی دی. همچنان د دې تر څنګ دویمه برخه چې دریمه برخه چې د هم دریمه حوزه چې د کش قری د نپتوکان د کش قری د نپتوکان هم د سرپول د جنوب ختیځ ته په 12 کیلومتري کې واټن فاصله کې موقعیت لري چې مراتس مخکول وسله ان چې وو د انق د اق کوم دغه چې وو د نپتو زیرمې چې وي هغه په خپل په 10 کیلومتري کې موقعیت لري، خو دا په 12 کیلومتري واټن کې موقعیت لري. چې دا هم یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې جیولوژیکي زیرمې یې 9.6 میلیونه ټنو ته رسیږي او د ایستلو وړ زیرمې یې 6.3 میلیونه ټنه نفت ښودل شوي دي. څلورمه برخه درنو زده کوونکو د زمرود سعید د نفتو زیرمې دي. دغه زیرمې چې دی د شبرغان د ښار د جنوب لویدیځ کې په 6 کیلومتره کې موقعیت لري چې زیرمې یې 9.9 میلیونه ټنو ته د رایستلو د وړ کېدو زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې هغه زیرمې بیا 3.4 میلیونه ټنو ته اوم نفت ویل کېږي چې دا هم ستر اهمیت لري او د هېواد اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. نو درنو ځکونکو خدای وي کې تر دې دم پرې تاسو پوسي او اوسېږه او په هکله مو معلومات لاسته راوړي اوسېږه چې زموږ په هېواد کې څومره د نفتو زیرمې سته او څومره حوزې دي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د افغانستان د فلزاتو په هکله معلومات لاسته راوړو چې زموږ په ګران هېواد کې افغانستان کې څومره فلزات موجود دي. قدرمنو زده کوونکو دا چې موږ تاسو ټول پوهیږو انسانان له ډېره پخوا راهیسې څخه فلزات پیژني. موږ تاسو د فلزاتو د کلمې سره آشنا شوي یو خو په پخوا وختونو کې د فلزاتو څخه کار اخیستل یا هم استفاده کېدل په ډېره کمه اندازه سره یعنې په محدود شکل سره وو. د هغو د نښو له مخې څخه په دې برخه کې موږ تاسو په دې باندې پوسیوي یو چې فلزات د انسانانو چې کله وپېژندنه په هغه وخت کې مس او بیا وروسته اوسپنه وه. خو زموږ په هېواد کې یو شمېر زیات فلزات شته چې د هغو له جملو څخه مس دي، د اوسپنې سرب دي، کروم دي، جس دي او ګرانبایې فلزات لکه سره زر، سپین زر، زیرمې او سرچینې زموږ په هېواد کې شته چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو. لومړنۍ برخه د هغو له جملو څخه خپله اوسپنه ده. اوسپنه هغه زیرمه ده چې زموږ د ګران هېواد افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. د اوسپنې زیرمې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د کندهار په خاکریز کې پیدا کېږي چې دغه زیرمو اندازه 8.3 میلیونه ټنه ښودل شوې ده او د حاجي ګک کان دی. د هرات د غوریانو کان چې په 1438 هجري لمریز کال کې له یوې ایراني کمپنۍ سره د پلټنې تړون وشو، نو د بدخشان او د سیا درې کان یې د اټکل زیرمې یې له 30 څخه تر 45 میلیونه ټنه پورې ښودل شوي دي. د دې تر څنګ بل برخه چې ده هغه پخپله د پغمان د ولسوالۍ د اوسپنې کان دی چې زیرمه یې 1.8 میلیونه ټنو ته رسیږي او اخرنۍ پخپله چې دی له اخرنۍ کان یې د جبل السراج د اوسپنې کان دی چې زیرمو اندازه یې 8 میلیونه ټنو ته رسیږي او د اوسپنې اندازه یې په 45 میلیونه ښودل شوې ده چې ستر اقتصادي ارزښت لري. بل هم د دې تر څنګ درنو زده کوونکو د حاجي ګک د اوسپنې کانونه دي چې د حاجي ګک د اوسپنې کانونه د بامیان د جنوب ختیځ کې د 45 کیلومتره په واټن کې موقعیت لري چې د خپل کیفیت او زیرمو له پلوه څخه د سیمې یو له ډېرو مهمو کانونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی او د اوسپنې زیرمې چې دي درنو زده کوونکو 1.8 میلیارده ټنه ښودل شوي دي چې د اوسپنې سلنه یې 3.15 ښودلې ده چې د کانونو وزارتونه نوي شمېر دغه کان تثبیت شوي زیرمې د یو سلو لس ټنو ټنو له اټکل زیرمو څخه ښودلې دي چې په 2000 میلیونه ټنو ته حساب شوي دي چې د حاجي ګک دغه کان له زیرمو څخه د ګټې اخیستنې امکان شته چې یو لسترو امکاناتو له جملو څخه شمېرل کېږي. او هم چې نن درنو زده کوونکو بله چې دی پخپله د مسو کان دی چې د مسو کان هم د افغانستان په لسو ولایتونو کې د مسو کانونه په زیاته کچه سره پیدا کېږي چې د مسو د کانونه 12 زیرمې موجود دي. له پروان څخه تر فراه، کندهار پورې پراخه ساحه له دغو مسو کانونو څخه ډکه ده چې په دې کې د کجکي ترمنځ سیمې ډېرې مهمې سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د مسو د طبقو کانونه په متغر خود او همدارنګ خور د کابل او ان چهلستون په غرونو کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي او د کابل په دربند کې هم لیدل کیږي. هم چې نن درنو کډر مون زده کوونکو بل برخه چې ده هغه په خپل د لوګر د انک د مسو کان دی چې دغه کان په خپل د کابل شهر په جنوب ختیځ کې موقعیت لري چې اټکلي زیرمې 4 میلیونه ټنو ته رسیږي او په دغه کان کې د مسو اندازه په سلو کې 1.2 څخه تر 1.15 پورې ښودل شوی دی چې دا باید موږ تاسو همیشه په یاد وګوسیږي. او هم چې نن د انک کان چې دی د مسو اټکل شوي زیرمې له 6 میلیونه ټنو څخه زیاتې ښودل شوي دي چې د کانونو د وزارت نیوي شوو او د هغو د تثبیت شوي زیرمې له 1 څخه تر 1.5 میلیونه ټنو مسو پورې ښودل شوي دي. د دې ترڅنګ بله چې د بله برخه یې هغه په خپله سره زر چې سره زر هم زموږ د ګران هېواد افغانستان کې یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې سره زر د هندوکش د دواړو خواوو ته په بېلابېلو سیمو کې په پراخه کچه سره پیدا کېږي او پراخه ساحې یې نیولې دي چې د فیض آباد د شمال څخه بیا په جنوب لویدیځ تر لورې پورې تر کندهاره پورې یې دغه ساحې نیولې دي او مهم کانونه یې د بدخشان په یبتل او غرني په غزنی کې په مقر کې موجود دي چې د له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کېږي او همچنان در نظر کړو کله کسان چې موږ تاسو لوستلي وه هندوکش غرونه لري چې یو یې ختیځ هندوکش دی او بل یې لویدیځ هندوکش دی په دغو دواړو برخو کې په پراخه کچه سره سره زر پیدا کېږي بل هم درنوز د کون کو د سپینو زرو کانونه د سپینو زرو کانونه هم دغه زیرمې چې د پنجشیر د کې پیدا کیږي د هرات سیمکو او د بیبیکو د بیبی گوهر په سیمو کې او همدارنګه د دې ترڅنګ د کندهار په خاکریز کې په پراخه توګه سره پیدا کیږي چې په خوا به په نفهمي توګه سره ایستل کېدل خو اوس ورڅخه کار نه اخیستل کیږي اوس محفوظ دي د دې ترڅنګ د سره په جستوکانو زیرمې دي چې دا هم زموږ په هیواد افغانستان کې سربو او جستو قانونه هم په زمر په ګران هیواد افغانستان کې ستاسو په حقوقي دغه قانونه چې د کندهار د بی بی ګوهر او د سربو جستو قانونو په نوم اخستل سو یې هم دغه نوم موږ تاسو ته استفاده کول سو چې زیرمی د یو زر تنه څخه جست او 15500 تنه سرب شدل شوی دی چې د هرات د چشت په سیمه کې او د هزاره جاتو د تولک او د غوربند پر نجل په سیمو کې هم موجود دي بل برخه یې درنوز د کونکو هغه خیرنی برخه چې هغه په خپل د کروم د ډبرو قانون نه دي د کروم د ډبرو د اشتوالي نشي بیا په خوست او میدان وردګو او لوګر او محمد اغلی او ګلنهار او کندهار سیمو کې پیدا کیږي چې یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کیږي نو درنوز د کونکو تر دې دم پورې مو د افغانستان د خاناتو په حق له یا هم پلیزاتو په حق له معلومات لاسته راوړل بس هم تلوس په بل برخه کې د پلیزاتو د قانونو اقتصادي اهمیت په حق له لولو لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو پلیزات زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په زیاته کچه او پریمانه توګه سره په مختلفو سیمو کې پیدا کیږي نو زموږ د هیواد په ډیرو برخو کې یې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولې دي د افغانستان پلیزي زیرمو په لرلو سره یو بډای هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي او پلیزي زیرمې چې دي د یو هیواد په صنعتي کېدو کې د خلکو د ژوند د کچې په لوړېدو کې او د اقتصاد په پرمختیا کې یو مهم او ضروري پدیدو له جملو څخه شمېرل کیږي چې له پلیزاتو څخه د دروازو او د کړکیو میزونو او چوکیو ماشینونو او پرزو همچنان د فابریکو په جوړولو کې او د لوښو په جوړولو کې په پراخه توګه سره ګټه اخیستل کیږي چې د یو هیواد کې د پلیزاتو کچه زیاتوالی د اقتصاد د پرمختګ لامل ګرځي او هم چې نن درنوزه کون کوز مرستاسو د نن ورځې په لوس کې د ودانیو د ډبرو قانونو په حق لدی چې په دې بهر کې به موږ تاسو د ودانیو د ډبرو قانونو وپیژنو لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو افغانستان یو غرنی هیواد دی نو د غرنی هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده چې په دې برخه کې د تعمیراتي ډبرو منبعو په لوس څخه یو ډیر غنی هیواد هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې تعمیراتي ډبرې لري چې له ډیره پخوا زمانه راهیسې په د نوې کې کار کړی دی چې د هغو له جملو څخه یو په خپل ګرانیت یا هم خره ډبرې دي چې په دغه ډول ډبرې د ځمکې په ژورو برخو کې او اورغورځونکو سیمو کې پیدا کیږي یا هم رامنځته کیږي چې ښکلې رنګ لري او دا ډبرې د ترقم او سختوالي له امله څخه د ودانیو په زینو تحت دابونو یا هم بچتونو کې د سړکونو په فرش کې کارول کیږي دویم ډول ډبرې چې د رنوز د کونکو د بزلت دا ډبرې دي بزلت لرونکي ډبرې چې دي هغه په خپل ډبرې د ځمکې د مخ د ورغورځونکو د له د موادو پاتشینې څخه مې سره غلي دي چې ورغورځونکو فعالیتونه یعنی د آتش پشان د غرونو په لمونه کې شتون لري چې د افغانستان په زیاتره غرنیو سیمو کې په پریمانه توګه سره پیدا کیږي د دې ډول ډبرو مهم منرالونه عبارت له پیرو کسیک دی پیلدسپار دی المونیم دی الیون دی او ځین نور ملرونه په دې کې موجود دي چې دغه ډول ځنګړي آب او هوا کې پیدا کیږي همچنان بل متحول ډبرې چې دغه ډبرې په دریابونو کې له رسوب او هنګي ډبرو څخه رامنځته کیږي چې ډېرې شایسته او زینتي ډبرې دي څلورم ډول ډبرې چې درنو ځکون کو د رحم او مرمر ډبرې دي چې دغه ډبرې د تګرمنون کې او هنګي ډبرې دي چې په بیلابیلو او ښکلو رنګونو سره پیدا کیږي او په هیواد کې یو مهمو ډبرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې سپین رنگ لري. مرمر ډبرې اهنګي ډبرې دي چې فشار او تودوخې له امله څخه بڼکې ته ترور کول کیږي. نو درنو زده کوونکو اوس هم راځو د لوست راتلونکي برخې ته چې په دې برخې کې ستاسو کورنۍ دنده ده. درې دنې سوالونه لري چې هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب ورکوئ. لومړنی سوال درنو زده کوونکو، سپین او سره زر تشریح کړئ. دویم سوال، فلزات اهمیت ووایاست یا یې هم بیان کړئ. درېیم سوال، د انګوت د نفتو کانونو نمونه واخلئ یا هم د انګوت د نفتو کان کوم کان دی. نور نه قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای پای ته ورسېږي. ښه وخت تلفه مار.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. خیلی وی احترامات مقبول کی قدر من او بلدی سے کون کو سے پریشان قاری و زربه هم تاسو ټول تشرح واس پای ما د ول سم پرګی جو غپیا مز من شپ جام لوست خو ژ سکون کو زمر تاسو د نن ورځې شپ جام لوست یا هم حق درسي هدف چنن ورځ به مر تاسو په لوست ول ولو عبارت دل لمړی محصولات پیژندل، دویم به محصولات ارزش، دریم سمکنی حمل او نقل. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به مر تاسو په لوست ول ولو په حق لبه بش پر معلومات ترلاسه کړو. نو هله من دې چې تاسو ټول قدر من زکون کې د لوست پای پر رسر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. روز زکون کو اوس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. زموږ ستاسو د نن ورځې د نوي لوست لومړنی موضوع چې د محصولاتو اهمیت په حق لده. لکه څرنګه چې موږ تاسو ته پوهیږو، محصولاتي ادارې زموږ ستاسو په ژوند کې یو له مهمو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي. خو نن ورځ موږ تاسو لومړی محصولاتي لارې تایپو چې څه ته ویل کیږي. هنې که چیرې زموږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې محصولاتي کشي یا هم لارې څه ته ویل کیږي، موږ تاسو به وکولای شو چې یو کنات کوونکی تعریف ورته وکړو. تعریف کوو. محصولاتي لارې د یوې ټولنې او د هیواد د اقتصاد، ټولنیزې چارو، سیاسي چارو، فرهنګي او اداري پرمختګ بنسټ ګڼل کیږي. یعنی په عمومي ډول سره که چیرې موږ تاسو وایو محصولاتي لارې هم کشي د یوې ټولنې او هیواد د اقتصاد، ټولنیز، سیاسي، فرهنګي او اداري پرمختګ بنسټ ګڼل کیږي چې د ټولنې اړتیاوې هغه که چیرې کرنیزې واوسیږي، صنعتي او تجاري واوسیږي یا هم ټولنیز فرهنګ ووسیږي او یا هم سیاسي وده ووسیږي، نو دغه ټوله کارونه د محصولاتي کشو د ترقۍ او پرمختګ څخه پرته امکان نه لري. یعنی د یوې ټولنې پرمختګ او ترقۍ چې ده هغه پخپله په محصولاتي کشو یا هم محصولاتي لارو باندې ولاړه ده. که چیرته موږ او تاسو غواړو یا هم که چیرې یو ټولنه یا هم یو هیواد غواړي چې د یو هوسا ټولنې اقتصاد او صنعتي پرمختیا ترلاسه کړي، نو د هغه لپاره تر ټولو مهم چې ده باید محصولاتي کشي او نقلیه وسایلو کې پرمختګ راولي، په هغوی کې ترقي راولي. نو وروسته د هغوی څخه دې کولی شي د یو هوسا ټولنې اقتصادي او صنعتي پرمختیا کې لا هم پیشرفت راولي او یو لږ هوسا هیوادونو له جملو څخه شمار شي. درنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ تاسو د ټولنیز ژوند ته متوجه اوسېږو، نو پر مخ ودې هیوادونه چې دي د اقتصادي او صنعت پرمختیا لومړني پړاوونه وهي او ټول په دې کوشش کې دي تر څو په اقتصادي، صنعتي چارو، ټولنیزو چارو او سیاسي او داسې نورو چارو کې پرمختګ وکړي. نو تر ټولو لومړنی کچېرې یو هیواد غواړي دغه چارو کې پرمختګ راولي، د دې لپاره تر ټولو لومړنی کار چې هغه باید په محصولاتي او ترانسپورتي شرایطو کې برابر هیواد باید برابر کړي. یعنې خپل هیواد کې داخل باید دی محصولاتي لارې کشي، ترانسپورتي شرایط باید برابر کړي تر څو دوی وکولی شي تولیدي او تجارتي کوم وسایل او کسب او کاش دي په هغه کې پرمختیا راوړي او د کارونو وده رامنځته کړي. نو موږ ویلی شو چې زموږ ګران هیواد افغانستان چې یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې مخ پر ودې په ډلو کې شمارل کیږي، او زموږ هیواد افغانستان یو پر وچه پورې تړلی هیواد دی چې کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده. یعنې د غرني هیوادونو له جملو څخه شمارل کیږي چې سیندونه یې هم پکښې کې موجود دي. زموږ ګران هیواد افغانستان سیندونه چې دي درنو سکونکو ډېر زاړه او سیلابي رژیم لري چې له همدې کبله څخه بیړۍ چلولو لپاره برابر نه دي. نو د ځمکنیو محصولاتو او هوایي سکتورونه وده د هیواد زموږ د ګران هیواد افغانستان کې یو بنسټیزه اړتیا بلل کیږي چې د منظمې محصولاتي شبکو پرته څخه با پرته هر اړخیز اقتصادي او ټولنیز وده زموږ په هیواد کې ناممکن ده. یعنی پرته له دغه منظمو محصولاتي شبکو څخه موږ تاسو نسو کولای چې په اقتصادي او ټولنیزو چارو کې پرمختګ وکړو. نو موږ ویلی شو چې محصولاتي لارې چارې چې دي یا هم لارې یا هم کشي چې دي د ښارونو او سیمو نښلولو یو بنسټیز رول لوبوي، او همدارنګه اومه او انرژي تولید کوونکي مواد، صنعتي مرکزونه او صنعتي او کرنیز محصولات بازارونه او اصلاحي مرکزونه ته لیږدوي. نو په دې برخه کې چې یو هیواد هم یو ملک پانګونه وکړي په دې برخه کې مصرف وکړي دا د دې لپاره هیڅ تاوان نه پېښي بلکې د دې لامل ګرځي چې دې په هیواد کې د دې هیواد په اقتصاد سیاسي فرهنګي او اقتصادي پلانونو په جوړولو کې لا هم وده پراختیا راوړي او د دې د پرمختګ لامل ګرځي. که چیرې موږ تاسو د محصولاتي لارو پر اهمیت باندې بحث وکړو موږ ویلی شو چې د محصولاتو د اقتصادي اهمیت په حق له که چیرې لنډ معلومات ووایو د هغوی له اهمیت له جملو څخه لومړنی ارزښت لرونکي اهمیت چې دی هغه دا دی که چیرې منظم ترانسپورټي لارې موجودې واوسېږي یا هم منظم محصولاتي کرښې موجودې واوسېږي نو د ګټې اخیستنې په سبب سره به یې یو هیواد وکولی شي چې د هغوی په اجناسو کې په بیه کې کمی راسي. هغه که چیرې د خوراکي توکي واوسېږي، هغه که چیرې لباسونه واوسېږي، هغه که چیرې نفت ګاز هر څه واوسېږي د دې ټولو په بیه کې به کمبوتیا راسي. همدارنګه د سونډ موادو په لګښت کې به کمبوتیا راسي. د سوداګري مالونو د وخت د زکېدو څخه به پراته به بازارونو ته وړاندې سي چې که چیرې دغه مالات په وخت سره مارکېټ ته وارد سي نو په دې کې به یو هیواد وکولی سي چې د هغوی په بیه کې کم بوتیا راسي، هم به ولس لپاره اسانتیا وي او هم به هغه سوداګرانو او هغه تجارانو ته به لاره به واوسېږي، لاره به هواره سي چې تر څو دوی وکولی سي چې په خپل تجارت کې نور هم پرمختیا وکړي او د دوی کوم سامان الات کوم تولیدات چې دوی په کم وخت کې خرڅي. او همدارنګه د دې تر څنګ بله ځانګړنه چې د محصولاتي کرښو ده هغه د بیلابیلو قومونه یو د بل د دود او دستور څخه خبرېدل دي، همدارنګه د هیواد ملي یووالي تامینېدل دي چې دغه هیوادونه چې دي کولی شي چې دغه ټول ستونزې په د محصولاتي کرښو په واسطه سره حل کړي. خو یوازینۍ ستونزه چې رامنځته کېږي د رونوسته کوونکو هغه دا ده زموږ په هیواد کې چې زموږ هیواد له وروسته پاتې هیوادونو له جملو څخه راغلی دي، ځکه چې زموږ هیواد غرنی هیواد دی، ډېرې لوړې ژورې پکښې کې دي. نو په دا وروستیو کلونو کې همدارنګه ډېرې زیاتې جګړې ورباندې شوي دي، نو د جګړه ځپلو هیوادونو د جملو څخه شمېرل کېږي چې کله دغه محصولاتي شبکې ویجاړې شولې نو بیا وروسته د هغو د جوړولو لپاره اړتیا پېښه شوه چې له همدې کبل څخه د موقت حکومت له تشکیل څخه وروسته د توکیو جاپان په کنفرانس کې د هیواد لویو چارو جوړولو او پراختیا ته د اقتصادي زیربناوو په توګه سره لومړیتوب حق ورکړل شو تر څو دغه زیربناوې باید بېرته په افغانستان کې جوړ شي. اوس د حلقوي لویې لارې چې دي درنه ځکونکو زموږ په هیواد کې اتیا سلنه یې جوړې کړي دي او له بندرونو سره نښلول شوي دي چې له همدې ډول سره موږ او تاسو یو له بل سره د ولایتونو او مرکزونو سره د ولسوالیو نښلولو ته دوام ورکړی دی. د بلې خوا څخه بیا زموږ په هیواد کې د پام وړ کومې کښې چې دي د شمال لویدیځو ګاونډیو سره فعالې شوي دي چې زموږ د هیواد د سوداګري اړیکو باندې منطقه اغیزه لګولې ده چې دا د افغانستان یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېره کېږي کوم چې د افغانستان د اقتصاد په ودې کې پرمختګ راوستلی دی. نو درنو زدهکوونکو تر دې دمه پورې موږ او تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د محصولاتي لارو د اهمیت په هکله او همچنان د هغوی د ارزښت په هکله مو معلومات ولوستله. هیله ده چې تاسو ټول پوه سوي واوسېږي او یو څه مو ترلاسه کړي واوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په برخه کې به موږ تاسو ځمکنۍ حمل او نقل وپېژنو. خو دغه لومړي سر کې موږ تاسو د حمل او د نقل د کلمې په مفهوم او معنا باندې ځانونه پوهوو. درنو زدهکوونکو، حمل او نقل چې دی عموما وړل او راوړل ته ویل کېږي. حمل او نقل د یوه ځای څخه د یو شي انتقال و بل ځای ته، دې ته حمل او نقل ویل کېږي. خو که چیرې موږ او تاسو یو منظم تعریف ورته وایو نو موږ او تاسو په دې ډول سره ویلی سو چې د حمل او نقل د یو منظم محصولاتي سیستم شتون د صنایعو په ګډون د ټولنیزو او اقتصادي پرمختیا بنسټ جوړوي. او په یو هیواد کې که چیرې دغه بنسټ موجود واوسېږي نو په هغه هیواد کې به د ټولنیزې اقتصادي یووالي د رامنځته کېدو لامل یا هم سبب وګرځېږي. او خدماتي مواد او اطلاعاتو د لیږد او رالیږد لپاره به دغه سیستم اسانتیاوې برابرې کړي. د دې تر څنګ په ملي سویه سره سوداګري پرمختګ د دې لامل ګرځي او د دې تر څنګ له هغې سره د یو ځای د پرسونل د استخدام او د عوایدو کې زیاتیا هم رامنځته کېږي، د ژوند کچه یې هم لوړېږي، د هغه په کچو او د هغه سهولتونو چې دی ورته اړتیا لري په هغو کې هم لوړوالی رامنځته کېږي. نو دې ډول زیربناوو شتون زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ځمکې د جغرافي جوړښت ته په پام کتو سره داسې زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی کوم چې غرنی هیواد دی، نو دغه جوړښت ته په کتو سره په ځانګړي او جلا سیمو باندې ویشل شوی دی چې پوکولاده ارزښت لري. په تېره بیا د صنایعو د پراختیا لپاره چې د هغې پرته صنعتي موسسو او د اومو موادو او انرژي تولید کوونکو موادو او د هغه د تولید کوونکو اصلاحي سیمو ته انتقالېدل هم پرته له دغو څخه نشي سرته رسول کېدلی. د دې تر څنګ که درمونه وکړه زده کوونکو، زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه دی کوم چې په لومړي میلادي کال کې د یونان د باختري پاچا په وخت کې افغانستان د سوداګري اړیکو په تامین کې لومړنی مقام درلودل او بل د هغې لارې د نښلېدو ځای ګڼل کېده، یا هم د هغو دوو سیمو ترمنځ یې نښلوونکي سیمه ګڼل کېده. د دې تر څنګ په همدې ډول سره د ورېښمو د درمونو لاره چې ده د کوشانیانو د امپراتورۍ په دوره کې د هغوی د سلطنت په وخت کې له دې هېواد څخه تېره سوې وه، چې له همدې قبل څخه د بلخ ښار د لویدیځ د اروپایي کې او همدارنګه په ختیځ کې د چین او هندي کالیو د تبادلو مرکز یې هم د لومړني مین او اصلي ځای څخه شمېرل کېده. د دې تر څنګ که درمونه وکړه لیز کوونکو، کله چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د امیر عبدالرحمن خان حکومت د دوران و، نو په هغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان د سوداګرۍ دپاره په افغانستان کې د داخل سوداګرۍ دپاره لارې چارې برابرې کړلې چې نوي کاروان سرایونه په هېواد کې داخل جوړ کړنه. وروسته د هغه څخه د اقتصاد لپاره یې ښه زمینه دغه کارونه برابره کړله، ځکه په هېواد کې داخل د یو ځای څخه بل ځای ته سامان آلات لېږدول کېدل، د یو ځای څخه حمل او نقل کېدې، د یو ځای څخه بل ځای ته به د حمل او نقل کېدې. همدارنګه انګلیسیانانو له کراچۍ څخه تر کوټې پورې، د کوټې او چمنه پورې د اوسپنې کرښې وغځولې چې موږ او تاسو د اورګاډي کرښې ورته وایو. خو زموږ په هېواد کې داخل کې خارجي تجارت ته پام ونهسو په هغه وخت کې، چې متاسفانه دا ښه خبره نه وه. خو وروسته د هغه څخه تر 1910 میلادي کاله پورې، چې په هغه وخت کې دغه کال د 1918 مریض کال سره سمون درلودي، نو ټول مسافرتونه چې وو په هغه وخت کې دغه وړل او راوړل، یعنی د حمل او نقل چې وو د حیواناتو په مرسته سره سرته رسول کېدي، چې دغه بڼه چې وه عصري نه وه، کلیوالي بڼه وه، او دغه وخت چې وو دا ډېر په قرار ډول سره روان وو، یعنی د حمل او نقل چې وو په ډېرې سختۍ سره سرته رسول کېدي. بیا وروسته د هغه څخه د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په وخت کې لومړنی ځل وو چې په 1909 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره د میلر له کمپنۍ دخوا څخه ممبئی یا هم بمبئی کومه کمپنۍ چې وه د هغې لخوا څخه موټر زموږ ګران هېواد افغانستان ته ور وپېژندل شو، چې په هغه وخت کې بیا امیر حبیب الله خان د کابل څخه ځینې 50 تنه کارکوونکي یا هم کارګران، نو دا 50 تنه کارګران یې ممبئی ښار ته ولېږل تر څو دوی وکولی شي د موټر د تخنیکي کارونه زده کړي او د هغوی د موټر د شرکت درباریانو سره جوړ راسي او د هغو په باره کې معلومات ترلاسه کړي. که چیرې موږ او تاسو وایو درنو زده کوونکو، موټر مخکې له بایسکل څخه افغانستان ته راغلی دی، یعنی موټر چې دی مخکې له بایسکل څخه افغانستان ته راغلی دی او په افغانستان کې د استفادې وړ ګرځېدلی دی. د دې تر څنګ که درمونه وکړه لیز زده کوونکو، دغه د کاروانونو د تګ او راتګ لارې ترمیم چې کله زموږ په افغانستان کې سرته رسول کېدي، نو د نوو موټرونو لپاره په هغه وخت کې سړکونه جوړ شول، چې دغه سړکونه د کابل ښار، جلال آباد ښار کې او همدارنګه لغمان، کابل، جبل السراج کابل کې، لوګر او کابل او همدارنګه د غزنی ترمنځ جوړ شول، چې ټول هېواد په ښارونو کې کاروان سرایونه او سراجیه رتبوت په نوم سره په خلکو کې ودان شول، او د دوه رتبوت ترمنځ واټن شپږ کره تقریبا 18 کیلومتره وو، چې پر دې سربیره د سیندونو د پاسه عصري پلونه د موټرونو د تګ او راتګ لپاره جوړ شول. همدارنګه درنو زده کوونکو، د دې تر څنګ د زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه وو چې زیات شمېر لوړې او ژورې پکښې موجودې وې، نو په همدې خاطر سره د سیندونو په اوږدو کې دغه کوم تګ او راتګ چې وو ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات رامنځته کوله، چې په هغه وخت کې د غرني سیمې پراخوالي، شکلنې دشتې، هم د ځمکې ترانسپورت د پراختیا په وړاندې ستونزې جوړې کړلې، چې ذاتي پانګې او عصري وسایلو او پنی پرسونل ته اړتیا پېښه شوله، چې د هېواد د سیندونو مسترونه له دې سره سره چې د کاروانی لویو لارو په غځولو کې اغېزناکه مرسته کړې ده، نو په همدې ترتیب سره د ځمکې ترانسپورت په غځولو او پرمختګ کې یې ستونزې رامنځته کړې دي، چې د دې تر څنګ یې ځینو ځایونو کې درې دومره تنګې دي چې یوازې د سیند په هېدو لارې جوړې کړې دي، لکه د هغو له مثالونو له جملو څخه موږ تاسو د ماهیپر مثال ورکولی شو. همدارنګه درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده چې ده د محصولات څه شي ته ویل کېږي، دویم محصولات زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري، دریم همان او نقل په افغانستان کې تشریح کړي. نور نه درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي.
هر مېن ګوره په مینه سر سرتا دے او کدیار کتکی ووری پتا کانی او خپان شی محبتا دار واج دے